پروګرامونو تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت ماهر وي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه مې ومني
تاسو ما زوی دی رشتاری شته ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وخت ذهني فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپل خوښي وړ پانځای وټاکي. د تاسو په نظر د کورنۍ او دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودل او ښه په اصطلاح امید وم چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وی چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پانځي په خپل زړه ورته ټاکي، حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پانځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګ او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځایه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ و تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې سو، تاسو ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې، کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده، ته دا مټه قدمه انتخابه وه. په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانزی تا هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، مینه لري. پټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې پټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړيږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچې خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره حادثه کوي چې پانتون ته پیوډول نه اوډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلاره ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، موخه ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وي چې په راتلونکي کې دوی لاغنه ګټه مرسي پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کاری وکړي دوی پکې کار نشي کولای. نو زما هیله غوښتنه همدغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځي ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دی ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپلو هغه راتلونکو موخه ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوښي وړ پانځي ته نه دی پریښودل شوی، بد خاطره ورنلري، لامدی واجی خپل کشرانو غرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کومه غوا رشته ته پاکه او سړی ته وبس خپل په پاکه باندې رشته ویلې. لکه د فامیل خانه ته سب هغه نه و چې ته دا هغه رشته وایې دا وایې رشته ته خپل هغه نه یې کنه ځاوتې نه ډبل چاپ ځاغ باندې وایې یا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي. خپل نو ورته دا هغه د ځوانان د پریدي خپل طبیعت ته د پریدي کوم رشته ځاوتې هغه خپل په ځاغ باندې وایې ځاغ باندې مشکلات کې راځي. 50% اړین 50% نه نو هغه شرط نه رسیږي مکمل کېږي نه نو مطلب هغه خپل په ګډه باندې چوي وایي. ازو ته مې وایم چې انجینری وایې بس لاغې لا چې زموږ خپل شاغ د چار چوي وایلې روز انا ورته مچ تکړه چې درسونه دی وایي ځوانۍ کې دومره توجه نه درس وتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان ورځي کاشکې مې دا درس ویلای وو.
بیا کډولی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان حق خپل د خوکه ورته تحصیلي رشته و نشته کړي، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسېږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکو عثمان کامران په دې اړه وایي:
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و. کله چې په پاکستان کې و هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و، نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای، نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د 12 نه فارغ شولم. یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم. نو د حقوقو پوهنځی مې خلاصه کړله په موفقیت سره، بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا 12 کاله څه باندې 12 کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ. نو اختیار زموږ پکې نه و او د فامیل د طرف نه هم سپورټ، چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و، موږ نشو کولی چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و پهغې کې ادامه ورکړو.
بله، که دا راته وایي چې یو شمیر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور و پلار دغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پوهنځی وایې که دغه خوښه یې که نه یې خوښه. اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغه برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو په خاله کې مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته دا و چې کېدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پانځي یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل پیغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به لسره وو نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو لپاره مخکې له مخکې نه پانځي انتخابولو به ولې زه فکر کوم دا ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د اراده خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي. یو کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي تاسو به څه ورته ووایه؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پوهنځی انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي. او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورټ یې دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک البته د موجوده امکاناتو تفرقتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وایي چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدای چې د تحصیل رشته یې په سر نه وي په ډیر سختۍ سره مخ کې بیایي. لنه موري سره مو مرکه کړي په ګډه سره وګورو.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځه ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې واقعا ډېر ما لیدلی دي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه شی ده؟ زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشتې نه یم خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړ ما وترنری ویلې وه وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې ده بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده وایي چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده یوازې د حقوقو او سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې یو دفتر کې کار کوي د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم د ما مشر زوی د طب محصل دی نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په 10 سیمستر کې دی نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وې نه مې د طب سره علاقه وه دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده د پوهنځۍ وایم. نو زه د ده دا وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله سره لدې چې تاسو یو روشن فکره یاست خپل مزده کړې کړي که دارت وایي چې ولې موزوی دې ته مجبوره که چې هغه تب وایي او بلکې عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکوي ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده.
بله متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 2 کاله وړاندې 15 کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې 2-3 پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلاً لګیا یم استاد یم زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دا یې خپله دلخوا خپل هغه د په زړه پورې پوهنځۍ انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نه شي د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي اوس همغه پوهنځي کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي؟ دوی خپل څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې د پېستلا تروس پانتونی نه دی شروع کړای یا پانتون هغه پانځي هغه رشته نه دی انتخاب کړي، ټول ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد په نفس خپل قوی کا، خپل د دې جوګشي او دوی خپل توانایي باید دلته وخی او په ډیر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته ووایي او خپله دلخواف هنځۍ انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخواه پنزی تا مغا بوایی. دموگ یو دیر با استعداد یو خپلوانم دی چه ماشاءالله استقلال انجینر دی، دا چلور زله دی کانکور پی امتحان که امتحان ورکر خپل دلخواه پنزی چه انجینری وقتا کامیاب نشو، پینزم زل کامیاب شد، نگرار فانتون انجینری نفارغ شو، ماشاءالله استقلال انجینر دی، یو تک کله با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانانو ته به هم یو څه خبرې دي تاسو ولرو چې دوی پانځای په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پانځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغه ځوانانو ته چې خپل د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او د اوس فلحاله محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقع شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د رنه دی او بل غړي په وختنم دغه انتخاب کړی ده، نو کوشش وکړه حالات سره ځان عیار کړی او همغه رشته بس پړه کړی. کچیر وخت یاری وکړه کېدلای شي ممکنه ده د مو د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی په هنځي ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاری وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخت اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډیر اسانه شوی دي نسبت په خو کلونو ته، نو کولای شي بل رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تیروي، د موږ هیواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډیر ضرورت لري، او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي او یوازې په خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د دو فرصت نه استفاده وکړي او په ډیر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپل زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړ زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنۍ او ولې روغ کورنۍ او ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان دوی د خوښي وړ پانځای ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي، دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یو انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډیره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډیر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخواه پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شی چې زه غواړم هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې و هغه مې هلته انتخاب کړی و، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغو فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي، یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ومه، زه تکړه ډاکټر ومه، زه تکړه اقتصاددان ومه، زه تکړه قاضي ومه، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست ومه، څه شی باید وم؟ دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هرې لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دې ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هېواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هېواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هېواد وو، موږ به د هېوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درن دوستان، دا و دیدی اونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادۍ رادیو خبريږي. د خبرونه په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندی موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندي موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یوځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فلج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، ډنډر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخپیل بازر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي، یو مشیما نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیما نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي، بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا ډنډر ده. ډنډر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې یې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د ډنډر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې ډنډر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په ډنډر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي، او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادې راغلی.
دا تم ټولګي زدکونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي، او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی، او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا، او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه، او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم، د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي.
د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتی جاردیا د وینې لرونکي نس ناسي او نسخوږی سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري. بیلګه یې پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وګیاست. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د ویني سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنې پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنا لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیانی دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکی کې خپل اوستیوبلاسټس چې د هډوکی حجرې دي کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکباتو څخه جوړ شوي دي. د دې دنده ده تر څو هډوکی تر خپلې اندازې پورې کلک وساتي. هډوکی پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپله ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکی دی او بل اسپنجي هډوکی دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکی د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او د خپل د هډوکی په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکی په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکی مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکی مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکی څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکی دي. نو اوږده هډوکی هغه لکه دورانه هډوکی او یا هم د لاس هډوکی یا د بازو هډوکی. دوهم لنډ هډوکی هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکی. دریم پلن هډوکی یا هموار هډوکی هغه لکه د سر د کاسې هډوکی او یا هم د ملا یو هډوکی. دوه هډوکی دي. او څلورم غیر منظم هډوکی دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکی. کلپندوکی کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې ویل چې هډوکی، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناست دی، خو هډوکی ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي و په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ستر سره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې. هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د شوېدلو شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په سطحه باندې داسې ګنډلې رقمه ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډوله بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې اغلک د ورانه د هډوکی د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکی یا د ورانه د یو اوږد هډوکی په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیرې د یو هډوکی سره نشلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسه شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسیته ورته ساختمان لري، او دوه هم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي، نو د ګوتی د پښنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هله د چیننني درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
گوت گوت غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل پل روانیم گام گام غگیگم گوت گوت غگیگم جام جام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم پل روان